احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ایزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبه پورس په کابل کې د ناروې د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر په ښکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهي بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیره شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیره شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنې ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یو ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د درنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبرې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه یې د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي که نه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راقچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د پنجشنبه په ورځ د خبر په اکسپانه کې خپور کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتګ او په نورو برخو کې نقص شوي دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیز چیرو احمد شیبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی بریډ وکړ. په جواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وبشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، کله تاسو نو واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه نشور صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلې. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډیر ناوړه اغیزې لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه دغه ستراتیژیګانو له مخې یا دغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمه ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې، او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه وي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنی د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوې، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب محترم، اتمر صاحب وبخښئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لا ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه لا لسره لا پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیز تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیز تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې موږ فکر کوو، یعنی دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قماندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاحو متخصصین واژه. داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوانه ډېر کار کړی و په ایران کې. خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې موږ ګورو، ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، 1980 کال کې. نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه وړاندې په خپرونه کې. د شهاب صاحب نظر که واخلم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغیزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمنات مر صاحب او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور اغیز لري او د اوس لپاره دا اغیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل لیدلای شي، ځکه کله په وګد مرحل کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي، بیا بل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغیز پرېوتی، هغه هم له اقتصادي لحاظه، هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه، ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه و او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه، د یمن مشکل وو، او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل، دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویمه مسله بیا د ټول سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان باندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې بلوړېږي، بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي، ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانېږي. یو بل بد اغیز او غټ اغیز چې زه یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم، هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي، هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي، دا میلیونونه دي د تعداد، دا به هر شي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي، او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار، او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اساسیاو برابر شي. دا موږ لپاره یو پایلی او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داسې ور باندې
بس پر راتلونکو کې به بس پیو کو. مننه. او بخښي ساس خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې، دی وایي زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو. دا سره ور
تهران د وټلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي، چې دا بالکل جدي موضوع ده. چې دا افغانانو نقصان کړی ایران، افغانان بند پاتې په تهران کې. دا غن سحر سلفا سه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو، نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل دي، ډېر افغانان دلته باندې پاتې دي، او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
شهاب صاحب، دا ستاسو تر خبرو پورې چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او کچرته افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې مستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شبر صاحب. په سیمه کې یو خدای ده چې د اکتوبر د ومه له بریدون ورسته چې حماس پر اسرائیل وکړل، یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدون وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وي دا ټولې ترغې ورسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وا، که حماس وا، که حسین وا، که لشکری زینبیون وا، که فاطمیون وا، که په عراق کې د دوی ملیشې وي. یعنی په یو ډول دا سیمه لوړاندې له هغه ملیشو یو څه را کمزوري شوې ده. نو کچیرته دا جګړه دوام کوي، د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. هم دا اوس داسې راپورونه شته چې ایران لخپلو نیابتي ډلو وختي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ور باندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي، چې په دې کې دوی تکیه دي ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دی و چې د خپلو ملي ګټو دفاع لخپلو کرخو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي، او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپل جګړه کې ښکیل نه کړي، بلکې په پردیو کسانو وکړي. نو حزب الله د دې نه یو ډله و چې هغه د اکتوبر د ومه له بریدونو نه وځتل شو، اسرائیل یې مشر ورو او نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، کدا په عراق کې دي، کدا په سوریه کې دي، کدا په لبنان کې دي، او یا هم که په یمن کې دي. د یمن د حوثیانو مسله
بله مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره او اغېزمنه اغیزمن تمام شي. که څه د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو لاره یې تعقیبو په د نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حمله ته د شک په سترګه ګوري. هغه دا وایي چې اسرائیل د حمله لویوي د دې خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخليږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولې دي. یو څه سلاح نظامي څوکیات په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کیږي چې امریکایان یو حالت آماده باشته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اډه دی، همدغسې ناتانس ګرڅي ویل څه وایي چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته ده چې امریکا با اسرائیل سره یوځای کیږي، گرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ور داخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملا د امریکا
مننه اتمر صاحب. البته یو سروې پرون خبره شوې وه، د په یغه سروې کې دا ویل شوی و چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز شان سیو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست له دې نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دی ونیول شي، یا د یغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوې دي دا پروسه به تیکړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنۍ رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزور شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا هم دغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د دې ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره
ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړی دی اول هغه قطع شي او طریقې ورسته بیا دغه نظام چې په خپلې هم ځینیات پاور سره جوړ ندی د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لار هواره کی. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېر کلک ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک کې نشته، دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړې چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایران بهر دي، د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمن زتلون کيده یو په بخنه او دوی باید د یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبره سره سل په سل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې ارزو چې د ټول منځنی ختیځ لپاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه، یعنی دا د یو کال دوه کال ستراتیژي نه ده، دا د شل پنځه ویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیون، زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه دی.
اتمر صاحب وبخښئ، دلته دا سوال دی، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات، یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله دی، د تجارت مسله دی، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا دی چې ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخشئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسیونو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستې په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي، حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا هم اوس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ وي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زمون په هواد باندې خپل تاثیر لرلای شي. حتی داسم کېدی شي دا فرضیه ده، زه داسې دوایم چې دا کار به وشي. داسې فرضیه هم موږ باید دا له پامه ونه غورځوو، مثلا که ایران هغسې حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې، نن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې موږ خامنه ای وژنو، دا باید ووژنو. یعنی که دغسې یو حالت ته لاړ شي، یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لاره نه لري، نه دوی ترکیه مني، نه مثلا سوریه مني، نه عراق مني، هلته ټول
البته نتایج شوي راپورونه خپاره شوي ول چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه، کېدای شي چې لا هغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته ولاړل. مننه اتمر صاحب. اوس یو څو اوریدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم را واخلو. ازادي په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو سلام، خدای پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام شیبریم، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدای دې خوشاله ک تاسو د شیب دغه سروان صاحب اوازونه ډیر سره ورته دي مرده سر سرګیا سلام خوشاله ک د دواړو اوازو سره مين لګم یو سلام تاسو مرمنو ته باندې
مننه مهرباني.
قربان سم شیبر صاحب محترم، دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلی دی، نو دا زمرد د پارم په ډیر غټ ځان تمامي ریس زکه دغه کمی اټمی بټی چې محترم شیبر صاحب دوی چې دغه ولې نو خامخا د افغانستان د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به مترسیږي. ابل شیبر صاحب محترم، اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړه، نظر په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې خامخا به د ایران سکوت کې، ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک دی امریکا بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی، د دې غټ غټ مشران ولوي ستل مثال د غټ غټ اټمی صد دغه چې درلود لري دغه ولوي ستل غټ میدان ولوي ستل، نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی ور باندې ایران په ګټه نه دی، نو تر ټولو هوا دوه باندې دا ځغ دی چې پر اسرائیل باندې شبر صاحب فشار اوري چې دغه اټمی تاسات ونه ولي، ځکه کړه دغه اټمی تاسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان نه ټول نړۍ ته ورسېږي. نو ډیر دغه چې دی خو د تشویش ولې ځای چې دی چې موږ ډیر مثال خبرې وته په تشویش کوي دغه اټمی بټی چې دی ولي دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر صاحب محترم
ډیر مننه، مهمه موضوع مو یاد کړه. بل اوریدونکو ته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو را سلام.
السلام علیکم محترم احمد شبر صاحب محترم، سلامونه.
وعلیکم السلام. امنی
کی لته شو محترم اوریدون چې ملمانو ومني.
وعلیکم السلام، مهرباني شرغله.
کشمیر خان زرملوالم له خبر پښتون خاري په نامه البته اړي کنه ولید
شبر صاحب شرغله زرملوالس مهرباني.
خیر دې نصیب صاحب، په ډېرې بخښنې سره اتل صاحب ته زوام چې شیبر صاحب او سروان صاحب غا نظر دومره ورته وایم چې شیبر صاحب او سروان صاحب چې دا دواړه ورونه دي، نو بس نور بره سم خپل نظر ته
مهرباني.
نو دا اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره، نو په کار خدا دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هیوادونه کدی په حقیقتي صورت سره اسلامي هیوادونه باید د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هیوادونه چې دي، نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او که چیرته ننګه ونه کړي، نو وګوره په غزه کې په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و، دا هم ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ اند پټه خبره نه ده. مې د ما فکر هم نظر باندې محترم احمد شیبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د ایران ملاتړ وکړي په هر صورت، او چیرته
البته او بخشي زرمال ورسره په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري، نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د اسلام اسلامي هواد ده، نو دا کوم ما فکر او نظر باندې ځل ته ډیر وخت پات شوی ما ډیر خپل پښتنه دی وکړه دی معنی نو زه دومره درته وایم چې دا هواد کوم د ستا نوم واخیستم دی تل سرته ګوري چې دا کوم د سی یو غنه د هواد دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکړي او بل ملمنونه او پښتنه لره
مهرباني.
پښتنه مې دا د ملمنو نه اتمر صاحب دغونه چې کچیر ته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمه بینه ملاسه اول خو دې خدای له بینه نه وړي نو کچیر څه داسي وشي نو د دې نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره یي بیا خاص کر عرب هوادونو عرب یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دې باندې به سمره ناوړ اثر یي نو بس نو د وخت را کول نه ونه مننه محترم شه
مننه سلامات سلامات مننه بل اوریدونکو ته مخه کو اصریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکئ تاسو سره است bale
سلامونه تاسو تخنیک جام ګران د ټول خو دې دلګه ته واخ مخه
سلامات اوسه مهرباني
مننه شیبر ته مبارزانه لپاره موږ مداوي چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټکیز دی په دې کې ټول د امریکا لاسه امریکا د جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نو غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې د پاتور سي او تر دې وخت ته هغه وخت نه غواړي چې ایران خو ځپي چې ایران دې ته مجبور کړي د دې خبره ومني نو امریکا دا جنگ د کډ د وسم د اسرائیل ملاتړ کوي اسرائیل ملاتړ کوي وسلي ورکی هرت چې وس کی هغه اسرائیل چې کومه اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورته د امریکا تیاری دي چې د ټول د امریکا ورته نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ و درې جنگ نه ښکار دي نو ګټه کې موږ وطن کې سرویس کال جنگ وته مو لاس تر اورته وسمه دي وطن برباد دی نو سم دی اباتو نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم غټه کینو ته غټه کې اوس دا وګور چې په افغانستان کې ټول خلک چې غوي شان غاسي دي تیل ګران شي دي هرته ګران شي دي نو باید د دې لپاره زړه زړه غونډه ونیول شي او د دې استنجال پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زړه زړه ودرو
مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره وخت اتمر چې کده دي درو اوریدونکو په نظرونو او زنو پښتني هم لرلې خپل نصر را سره شریک bale
bale لومړی خو دا و چې مثلا دی اورور پښتنا دا و کا دوی اټومي تاسیسات په نه کې دې ځان به ډیر وسی اول په خپل ایران کې بیا په ګاونډي هو د نو باندې یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې یو ځل هم داسې وشو چې د ژاپاروزیا په اتومي تاسیساتو باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه حتی ونه رسېده چې دغه اتومي شعاد اخیزنه خپور شي لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغه سي دا هغه ستونزې دي لکه په سان په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه نه وه د شوروي اتحاد په وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلق دینا کړیدل اوس یقینا چې بعد نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دوړو خو باندې چې دوی اټومي تاسیسات نه لري پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست دښمن هم نه پیژني انسان او حیوان او نبات هم نه پیژني دا یو ډېر جدي لوی خطر دی بل د زرمانان صاحب خبره وه چې هغه ویلی وو چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس را غوښته سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس په استانبول کې جوړیږي خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهر هم د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه دغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي، لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي. یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي. نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي، یا مثلا سلا ولیږي، یا عسکر ولیږي، یا مثلا هغوی ته پناهګاهی ورکړي. دا ممکن نه ده، ځکه چې د امریکا نفوذ په سیمه کې ډیر زیات دی. نو بل خبره د بل چې هغه ویل چې امریکا دغه جګړه جوړ کړی، یقینا که مونږ داسې وایو چې مونږ پوهېدو په دې باندې، نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پوهېږي چې کسه چېرته روانه دی، څه غواړي نړۍ، امریکا د دې نه څه غواړي. اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران نیابتي ډلې له منځه لاړلې، اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرائیلي مقاماتو دا خبره کړې وه، نتنیاهو هم، چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت خو خپې لاسونه قطع کړي دي، اثر پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي دی، او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زمون غوښتنې ته ځواب ورکړي، یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله، مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړې دي؟ په بروکسل کې ټاکل شوی دی چې د جمعې پر ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرامه لاس واخلي، او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي کنه؟ څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې ترې نتیجه ورکړي، ایران به هغه څه چې په خوای نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهېږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخېږي او پیری زیاتېږي او نور هیوادونه دې ته ورګډېږي، نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دغه باید چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي، دا به نسبت هغې بیې ته لږي چې دوی ټول نظام پکې وبایلي. نو خای دوی غاړه کیږي، خو زه فکر کوم چې له لویدیځ طرف نه یا د اسرائیلو له لوري نه په ډیپلوماټیکو خبرو باندې ډیر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیرانو کړې یا په جنوبا کې د کومه ناسته کوي، دا به هماغه سمبولیک شکل د ډیپلوماټیکو هڅو ولري یا د کړکیچ د پای ته رسولو ولري. په عملاً د جګړې په ډګر کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري، او دا سکاري چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوه احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخله په اړه باندې یو شی چې سره پیپویو، هغه دا دی چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ورودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې پنهخه شي، او روښتون یو بیلګه ده، او دا د اسرائیلو له کلونو راهي سیاست ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغه خاطر کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګری کړي. دویم، که چیرته پر ایران فشار زیاتیږي او دوی د هرمس تنګې د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواښ سره د مخ کولو هڅه وکړي، نو دا به بیا یو عملی بهانه وي چې امریکا به عملاً کولای شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث دې ته ورسیږي، بیا نو د ډیپلوماټیکو خبرو اترو یو نتیجه ترې ترلاسه کول، دا به بیا زما په نظر یو تروس نه ډېره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي.
مننه شاب صاحب تاسو مخکې اشاره وکړل چې د ایران او د اروپای اساسو غونډه په جنوا کې د زتیرو وتم تیر وته و ما ویل چې په بروکسل کې مننه بل ورته کې د ایران د اوسنی حالت تر اوسه چې تاسو دا ویل شاب صاحب چې ایران لزان نه دفاع کول شته کې یوازې له اسرائیل سره تر اوسه پور چورته ګور ایران خو لزان نه د دفاع نه کړی ځکه چې د راپورونو لمخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده او چې چرته بمباری کوي هلته کابل شي صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې وشتلې
زه فکر نکوم که می خبره غلطه نه تعبیر شوی ما د ایران په ورتیا باندې د ځان دفاع په برخه کې شک څرګند کړی دوی د ځان دفاع نشي کولای په هغه شکل سي اړینه ده او هغه څه چې وس کوي دا یو عکس العمل دی دوی هم باید هدا اقل دی یو برید په مقابل کې یو څه وکړي لیکن د ټکنالوژیکي لحاظ او د وسلو په لحاظ د ملاتړ په لحاظ د امکاناتو او استخباراتي معلوماتو په لحاظ اسرائیل لا ایران ډیر پیوړی دی او که یوازې هم یې سره نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالی نه ښکاری نو خبردای چې یو حلاره د جګړې ته پیدا شي لیکن د حلاره لپاره اراده او د اړخونو تمایل مهم دی نه دا چې نور خلک په اړه باندې پریکړه وکړي اوس د جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري نو ښکاری چې ایران به
البته ایران لري ایران د تکرار په دې تیر څورو څو کې دا وایي چې د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو
ولې امریکا او اسرائیل او نور لویدیز هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډیر تمایل لري
همداسې ده اتمر صاحب څه فکر کوي چې په دې جنوا کې چې کوم خبري ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ ایران کې چرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ته غوړي هغه غرب ته ورکی ممکنه ده
اول څه فکر کوم چې دا هم صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتي په ایران باندې واچي او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي ګرچې ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکرات ته چمتو یو چې د امریکا سره وکړو یعنی دا پینځه زلې دوی مستقیم مذاکرات نه دل عراق چې دوی سره کتل اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفی دي من غیر مستقیم مذاکرات یعنی د نور هیوادونو طریقه زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایدیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبر د معنا له نظره هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریز نه پوښتنه
البته اتمر صاحب پخوا دوی چمتو شوي دي مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمیني په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه څشمه نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي
بل یقین دارم دا خبره او اوسف دیران خلک هم دا خبره کی دا خامنه ای تا چی دا خد زهر جام وسکه خبره دلتا دا چی دوی نامده کی چی دا خد زهر جام وسکی کنه زما باور دسته دا چی زکر دوی دا خبری چی تاسه و گوری پا مدباتو کی پرسنه کی موقف کی دوی قطعا شاتک نکی او دا خبری نا چی
البته په جګړه کې اتمر څه به وشه په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی یعنی تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي او دا صرف د ځان د دفاع خاطر ده کړه اوس اسرائیل حمله باندې کې توغندي په اسرائیل باندې نه وله
ورې دا خبره خو دی کې اسرائیل توغندي مشتل یا جنگ باندې مونږ حاضر یو چې خبره ته راشي بیرته لیکن دی دوی اغا موقف چه ده دست ده چه دوی وی چه منگ ده دی یورانیم و ده نیکی دلو ده پروسی نه نتیریگو او امریکا وی چه ده منگ تا غیر ممکن ده منگ ده شای بیخی نغوار ایران بیاده وی چه ده منگ تا سرکر خده منگ دیدی
شده البته ده تر ده حملی مخ که ده خبره وی وس دوی دا خبره تر اوسه پوری رسمان ډیر ټینګار نه دی پکړ په دې برخه کې شاب سب تاسو نظر واخلم فکر کوي چې ایران به د یورانیم ولغنی کېدو تیر شي
زه فکر کوم ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې ایران په خوا درلودلې که اوس ورسره کوم بحث مطرح کیږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساعت یې تریخ دی، نو دوی اوس دغه تریخ ساعت تجربه کړ. دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري، او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخ کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیمو د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرایلو هغه ویره چې دا هغه داوه چې دوی تر اوسه پورې تر 60% پورې یورانیم غني کړي او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې که تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي، او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران دې مرحلې ته نږدې شوی. که چیرته مذاکرات کیږي او که چیرته ډیپلوماټیک حل لاره پیدا کیږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
ولسمشر ترامپ ویلي دی چې نور وخت تیر شو، نو بیا به که ایران حاضر شي ګټه به شي.
زما خبره هم دا ده چې که اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي، نو دوی به چمتو وي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې ښایي په لویدي زړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس دل دوی سره څوک مذاکرې ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کول وي، او یا به هم د دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار وي، ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتیږي هم دومره د جنگی جنایتونو کچه لوړیږي، هم دومره د کرکې کچه لوړیږي، هم دومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړیږي. نو په دې اساس باندې هر ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټیږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وسی موږ 6 ورځې وخت ورکړی وو، او په 6 ورځې اسرائیلو دغه برید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډیر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده وه، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بله زمینه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلی کېږي، او ډیپلوماټیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې، او د ایراني چارواکو په وینا، دوی ډیر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلي شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس هم د ایران په د یو امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې که بل هیواد جګړې ته داخل شي، بیا به موږ یو بل ستراتیژي غوره کوو، د په سیمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلي کی. د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي کی، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري. یوازې د ایران مسله هم نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کیږي لکه چې دوی ډیر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو وخت ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي. دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنې په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه سټیج نه پاتې کیږي، ولیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشن فکرانو د مدني ټولنو د خلکو دا موږ تاسو دې شاهدان چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کیدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغه څه کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه داسې تاسو ته ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې په هوایي قواو تکیه وکړي د هوا نه دوی عملیات وکړي. په هر صورت یعنی وضع زما په باره ښه کېدو ته نه دی، بلکې
ورانېدو ته ده. مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب، اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وژلي دي. په داسې شرایطو کې ځینې راپورونه دا وایي چې د جګړې د یوې ورځې مصارف د اسرائیل له لوري څه باندې $200 میلیونه دي. نو ایران خو یو داسې هیواد دی چې بندیزونو له کبله او د نورو ستونزو له امله یې اقتصاد هم ښه نه ده. یعنې که دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کړي، داسې یوه هفته نور دوام وکړي، آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ او بل سوال پاینې وخت کې د راپورونو له مخې ایران شاوخوا 2500 د اوږده واټن توغندي لري. البته جن راپورونه وایي چې دوی کولی شي چې شاوخوا 500 توغندي د ورځې نوي هم جوړ کړي، چې په دې شرایطو کې د نوي جوړېدل هم بل سوال دی. نو بیا هم همدا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي، مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخیره، د جون تر اخیره.
جناب شیبر صاحب، د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله دا دی چې دا هیوادونه یو لبل نه لري دي، هغه د تاګ را تاګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورمشتل یا توغندیو توغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا یې ده. بل ایران له پخواله بندیزونو سره مخ یوا دی، په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو له امله، او فکر کوم که اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي، په خپله به په ایران کې هم ځینې ډلې، ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي. خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي، د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلار نشي وړاندې کولای. نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري. اسرائیل هم تاوان کوي، خو د اسرائیل خو بیا هم لتړی ډیر دی، امریکا ورسره ده، ټول ویدیز ورسره دی، د ایر ډرومز هغه لپاره توغندي کم شول یا لږ وو پکې، یا ذخایر کم وو، امریکا ورته ورسول. امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیګل ژمنه ورکړه. نو همدغه شی کله ایران سره کیږي نو څه به کیږي؟ تاسو د پوتین خبرې واورئ، د تر اوسه ایرانی ملګرو ترې مرسته نه ده غوښتي. نو کمرسته وغواړي هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډیره زیاته مرسته ورکړي. هغه مرستندویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو، هغه اوس نشته. په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاس نیوي وکړي، یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نشته. په لیبیا کې چې په هغه روحیت لکه اوریدونکي ویلې چې خدای اسلامي هیوادونو کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي. نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی، خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هاته اوسته په کې دې ته ورسیږي. او همدا اوس هم د ایران په کور دننه د تیلو ټانکونو کې تیل نشته،
په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي، د خلکو تګ را تګ محدود شوی، معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود دی، تلیفوني اړیکې کمې شوې، خلک ټول په تیښته دي، ویره خوره ده. کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک چې څلوېښت کاله موږ په جګړه کې وي، دا د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي. کله چې په دغسې حالت کې یو ملت قرار لري، دا بیا ډېر سخت ورځ ده. دوی بیا غواړي هسې یو حل لاروي چې دوی سر خوندي کړي او له جګړې بچي، او بیا به خلک د خوندانو ډېر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږ ونه نیسي. یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکړم، هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخليږي، اوس یو پلس پوینټ چې یا مثبت ټکی چې افغانستان لري، هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو. که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي، ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې. نو دغه یو شایسته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی، خو که بیا چېرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي، ښایي د هغې هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي، هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف وبولي. که ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي، خو د یو ګاونډي په توګه له هغوی سره مشکل پیدا کوي. ایران خو خپل عراق خپل ارضي تمامیت لري، خپلواکي بولي. دا چې امریکایي اډه دغه بیل بحث دی هلته، لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي، ایران تاوان کوي، اسرائیل هم له شک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیرش مزایل وشړي، په هغې کې درې ولګي یا وویشتې شنډیږي، یا حتی هغه هیوادونه چې له هغې ورتیریږي شنډوي. هغوی ټول د امریکا متحدین دي او د اسرائیلو ډول ته ناڅي. که هغه په اردن دی، اردن ایران ته عملا وویل چې تاسو هغه توغندي او ډرون الوتکې چې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو، او عملا له اسرائیلو سره هغوی همکاري کوي. په دغسې حالات کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل ګاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي. بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کوي چې ځانته یې دوستان نه دي پرېښي. تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی. ایران موږ ته صحیح ده چې زموږ ګاونډی دی، زموږ سره یې د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده، ولې موږ ته هم په دې تورو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي. دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو، دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دي، دوی د لاس لرلو ادعا کېده، دوی د مخدره توکو د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو، دوی په سیمه کې د شیعه امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې، دوی جنګ سالاران تقویه کول، دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به یې د ارګ په دروازه کې به یې د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول. یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی، په سوریه کې هم دغسې کار کړی، په عراق کې هم دغسې کار کړی، په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسانو په جګړه کې سعودي عربستان، امارات او دا ټول سره یو ځای شول، خو دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ولا، او ایران یو نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې وه. یو تازه خبر دا ده چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي. اتمر صاحب، تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي، په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې کېدای شي، چې الوتکو ته تیل ورسوي، کېدای شي چې نورې مرستې دې نه دی ویل چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي. که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر صاحب.
بلې، تر اوسه پورې امریکا دا کار کوي، ځکه که تاسو فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ وګورئ، دا 2000 کیلومتره دی. یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل نه راځي، بیا ایران کې، بیا مثلا تر نورو ولایاتو پورې ځي او هلته بمباری کوي، دا یو لویه فاصله دی. او تر دې اوسه پورې هم امریکایي الوتکې دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي. کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کړي، یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی، یا مثلا معلومات دي د مخابرات په برخه کې، یا نور شیان دي. دا امکان دی شته چې امریکا
خو بیا سوال بیا ده، که چېرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي، څه اټکل کوي چې د ایران حکومت به تر کله پورې ادامه ورکړي جګړې ته؟
ایران خدا تهدید کړی چې مونږه کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي، یعنی مستقیم جګړې ته را داخلیږي، بیا مونږه د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو. او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کی، لیکن دا د هرمز تنګای بندول هم د خپله د ایران دپاره تاوان لري، ځکه د دوی خپله تیل هم د همدې لارې نه ځي، او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی.
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي، ځکه چې د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدلاري
ټول نړۍ شل فیصد تیل
مننه. اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. شهاب صاحب له تاسو څخه منندویم، د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون را سره وکړ. زه احمد شیبر اجازه اخلم، نور مو په خدای سپارم.